لوهقه مخستای او په 11 کلنۍ کې یو دیش کلن سړی ته واده کړی دا خورونه یې په خپل خوخه ودونه وکړل خلباس او خوراک ورته رسیدلای دی دغه میرمن وایي چې د پلار د کور تر څنګ د خسر کور هم ورته امن نه وو او هلته هم د پردی کور د ښځې په نوم یادېده چې په پایله کې ورته رواني ناروغۍ پیدا شوې او څو ځله یې د ځان وژنې پرېکړه هم کړې ده نور د همدې له خولې اورو
کله زما واده سو په همدغه سترګې چې دا خو واد کړی د همدغه دپاره چې کور وکړي کار وکړي نو خپل خو لور خور نه به پرېښول چې کار وکړي یا دغه ناوې ستا عجت نورو نسته ته راځي تاسې کښېنې کله چې دا ترون بلاوله خپله به مې لرګي ماتوله څه شی چې کار به و خټې به وي دغه لرګي ماتول و ترون اچول و دا ټول جنجال زما په سر و دغسې چې دا زما نه ده دا پردي نجلۍ ده څه کوو دومره تر ننه پورې زه عصبي یمه نو دلته مې واده کړی نه وای دا څال ده دا څه شپې دي چې په ما راځي خو دا څه ګناه مې کړی و
دا سمه ده چې هلکان او نجونې وروسته له بلوغ څخه یو بل سره واده کوي انجلۍ د زوم کور ته ورځي او هلته په ګډه ژوند کوي او کورنۍ جوړوي دا هغه حق دی چې قانون او اسلام ورته ورکړی او نارینه ته یې د کور د سرپرستۍ مسؤلیت ورکړی خو له دې حق سره سره انجلۍ ته د پردي کور د میرمن خطاب کول له شرعي اړخه څه ډول دی له لیکوال او کارپوه اجرالدین اقبال سره مو هم دا موضوع شریکه کړې ده هغه وایي
نر او ښځه د پروردګار مخلوقات دي او په اسلام کې ښځه خورا ارزښت لري پیغمبر صاحب د سفر نه بیرته راتله د خپلې لور فاطمه زهرا لاسونه به ښکلول مفهوم د دې سمبولیک حرکت نه داده چې په اسلامي دولت کې ښځه ارزښت لري لونې چې دي دا د پروردګار لورونه ده لطف دی پیرزوینه ده او د پیرزوینې پښتونه نه کیږي او الک چې ده د خدای نعمت ده د نعمت پښتنه کیږي اوس دلته هم امتیاز د ښځې په نار باندې زیات شو کوم ذهنیت چې د ښځې په باب باندې دی چې دا د پردي کور ګڼي او په ټیټه ورته ګوري دا خپل دا افکار د دین سره اړخ نه لګي او دا یو غیر اسلامي او د نورو فرهنګونو وارداتي ذهنیت دی دا د اسلام سره اړخ نه لګي او دا کار ګناه ده
اول خان چې د دریلونو او درې زامنو پلار او د کابل خار وسیدونکو دی وایي هغه په خپل لونو ویاړي او هیڅکله دا فکر نه لري چې یو ورځ به یې لور د بل د کور په نوم کیږي او دای به یې د پردي کور میرمنې په نوم یادوي د هغه په خبره د اولادونو په زده کړو اړتیاوو په پوره کولو سهولتونو په برابرولو کې او هغوی ته په مینه ورکولو کې هیڅ ډول توپیر نه کوي
زمنګ په ټولنه کې متاسفانه هغه حقوق چې واقعا نور ته ورکول کیږي خزته محروم دي خزه ته ډیر په حقیر سترګه قتل کیږي کچیرته ز بازار ته زما د زوی لپاره یو لباس خلم یا بوټ خلم تاسو باور کوئ په یو رقم یو سن هیڅ تفکیک نسته او هم جنس کوم شی چروړم دي ته مساوي په مساوي ډول تقسیم کوم او تر سو دا فکر هم ما سره نه
د کابل پوهنتون د ادبیاتو استاد په هندوی ډاکټر زرغونه زیور هغه میرمن ده چې پرته له کوم جنسیتي تعبیز او توپیر څخه لوی شوې نو د کورنۍ د خیر او ویل واجب توانیدلې چې روغتیا او شخصیت ولري په خپل ځان اعتماد ولري او خپل کورنۍ او خسرخیلو سره د امکان تر کچې کومک وکړي
دغه مسله خوزمنګ په کورنۍ کې نو او نشته دوی دغه مفکوره په سر کې نه ده ولی چې د خصو لپاره خصوصا د جون لپاره د خصو لپاره دوی یو احترام قائل دي چې زوی لور دواړه خدي یعنی د یو باغچې ګلونه دي نور دا په دې مفکوره او دا مفکوره چې مثلا لور د پردی کور ده یا مثلا د خپل نه ده زامن تړیر ارزخ ورکیز مون په کورنۍ کې ماشاالله د خبره نه و
خو هغه په کوم دلیل خپل لور د پردی کور غنی او یاد کور ناوی پردی راواده شوی غنی او هغه ته صلاحیت نه ورکوي په دې اړه صدیقه د میدان وردګو وسیدونکو داسې وایي
جینا کړي چې په کور کې اولم بیگانه دي اخرم بیگانه دي خو خبره ده چې مصرف پرته باندې ونی شي پردی کور ته ځي موږ ولې ور باندې زحمت وباسو خو خبره ده چې په کور کې وساتل شي ما د کور کورونه وکړم دا خبره ښه ده بلر په کور کې باید خوراک ونکړي خو کالی جامې او شوان اخلي چې میړه کړل شي چې څه کوم غلطه دی وکړي نو
په یو کورنۍ کې هلکان او نجونې کوم حقوق لري؟ د دوی ترمنځ توپیر څه حکم لري؟ په دې اړه مو د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد عظیم صافی پوښتنه کړې. هغه وایي:
متاسفانه باید ووایم چې په افغانستان کې د میرمنو د هغوی حقوق واقعا په تیره کې هم تلف شوي وو، په دې برخه کې او په اوس وخت کې هم دا منفي پدیده جریان لري. لکه څرنګه چې یو زوی یا یو نارینه په کور کې حقوق لري، همدغسې یو لور یا یو میرمن هم حقوق لري. که یو پلار یا یو مور خپل زوی لپاره د درس و تعلیم زمینه مساعدوي، نو لور لپاره هم باید مساعد کی. که زوی باندې خرچه کوي، نو په لور باندې هم باید خرچه وکړي. متاسفانه په افغانستان کې داسې نه ده. لور بیچاره که د پلار په کورنۍ کې ده هم داسې نظر ورته کیږي چې دا لور د بل شا که راځي او بالاخره ودیږي. که خسرانو که راځي هلته هم د یو بیگانه په سترګه ورته کتل کیږي چې قرآن عظیم الشان کې د ښځو په نوم باندې نازل شوې ده د نساء سوره، او په هغې کې د ښځو حقونه بیان شوي دي. هر هغه څوک چې په تحقیرآمیزه توګه ورته نظر کوي او حقوق ورته نه یاده کوي، هغه هم د خدای په وړاندې مسئول او شرمنده دی او هم د جامعې په وړاندې.
نجونو ته د هلکانو په پرتله په کمه سترګه کتل، هغوی ته د بل کور د میرمنې خطاب کول به د هغوی ذهن ته څه تاوان ورسوي؟ آیا دغه نجونې او ښځې به وکولی شي چې په ځانګړو ځایونو کې خپلې وړتیاوې وښیي؟ آیا دوی به له کورنۍ، خاوند او ماشومانو سره په ښه توګه اړیکه او دوستي ولري؟ د دغو پوښتنو د ځواب په موخه مو همکاري تمنا واهدي د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو له استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې ده.
استاد، که په سر کې راته ووایئ چې ولې په کورنیو کې انجونو ته د بیگانه په سترګه کتل کیږي، عوامل یې څه دي؟
مننه. د ټول په پیل کې زموږ باورونو پر راګرځي. موږ انسانان په ټولنه کې پرته له مخکنیو باورونو یا ناتجربه سویو سم ګڼل سویو باورونو ژوند نشو کولی. د میرمنو په رابطه، د ماشومانو په رابطه، د ژوند په رابطه موږ ډیر فرضیات لرو. هغه فرضیات غلط ثابت شوي تر اوسه پورې نه دي، او که نه عقلا غلط دي هغه، اما موږ د تجربې له مخې هغه تر اوسه پورې نه دي لیدلي. موږ فقط ازمایش کوو. په دې ترتیب سره یو زیاته برخه زموږ د ژوند زموږ د باورونو له وجې داسې کږه شوې ده. د ښځو اړوند د بدې فضا د منځته راتلو اصلي لاملونه زموږ د باورونو نه پیلیږي. موږ چې کوم ډول فرضیې د ژوند کې د ښځو د جنسیت په رابطه لرو، د دوی د ناتوانۍ په رابطه، د دوی د ناپوهۍ په رابطه، د دوی د مسؤلیت د نه منلو په رابطه، د دوی د مثلا د ارزښت د کمولو په رابطه، د ټولو په رابطه یو شمېر زیات جدي باورونه دي چې زموږ په ذهنونو کې دي، هغه د باندې نشته دي، او موږ خپل هماغه ذهنونو سره برابر عمل کوو.
همدا ناوړه ذهنیت د ځینو کورنیو بیا میرمنو ته څومره زیان رسولی شي؟
اوله ستونزه خو دا ده چې یوه ټولنه نیمایي نه زیاته غیر عادلانه خپل ژوند په مخ وړي، او دا په خپله عیب د یو ټولنې. ورسره د ټولنې نیمایي برخه چې میرمنې دي، هغه قرباني دي یو شمېر باورونو دي چې هغه باورونه سم ګڼل شوي دي، سم نه دي اصلا. ورپسې په اړیکو کې او د ژوند په مسؤلیت منلو کې په خپله ستونزه موجوده ده. ټول بار د کورنۍ او د ژوند ناانډوله ویشل شوی دی. ښځو ته هېڅ برخه ونډه نه ورکول کیږي، باورونه داسې جوړ شوي دي. نارینه باید ډېر بار واخلي، او همیشه باید ښځې ورته ملامتې وي. هغه چې مثلا کولی شي خپل مسؤلیت واخلي، د راتلونکي لپاره خپله تجربه د ژوند واخلي، هغه نارینه ګڼل کیږي او اصیل ګڼل کیږي. هغه چې په هیڅ کور کې اصیل نه ګڼل کیږي، هم د میړه په کور کې، هم د پلار په کور کې، او په باندې سرمایه ګذاري نه کیږي، هغه میرمنې دي، او دا قرباني دي دې وضعیت کیږي متاسف.
د ارواپوهنې او ټولنیزو مسایلو استاد ضیاءالحق شمس و چې د نجونو او ښځو جنسیتي تبعیض د هغه په تاوانونو او ستونزو او د دغه شان مسایلو د حل په موخه یې خبرې کولې. د نیمې نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې وه، ما وږمه جبرخیل تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې دې خپرونې، د خدای پامان.
نن سبا چې رالی مهم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی یوی بل خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا تاسو په دې پوهیږئ چې په کورنۍ کې ولې بی اتفاقی یا نفاق منځ ته راځي؟ په کورنۍ کې بی اتفاقی کومې ناوړه ستونزې کورنۍ او ټولنې ته لرلای شي، او د نفاق د کمولو په منظور کومې حل لارې